که طبیعت تر لاسه کړ، ځکه هغه وخت چې زه لا ډیره وړه وم مور به مې بس همدا خبره کوله چې امریکا ته لاړ شو او هورې ووسو.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
اروپایانو د یونان او روم د تمدنونو له تباکیدو وروسته د خپل تاریخ یو سخت دوران پیل کړ چې دوی د تاریخ تور شپې بولي. په دغه اثر کې د خرافاتو بازار ډیر تود و او د کلیسا مقاماتو له خلکو سره او په تېره بیا له ښځو سره تریخ چلند کاوه. په نړۍ کې د لنډو کیسو لوی استاد انتوان چیخوف د اروپا په منځنیو پیړیو کې د خرافاتو او له ښځو سره د ناوړه چلند په اړه یو ډیر ښکلی داستان لیکلی چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی دی. دغه داستان ګناهګار نومیږي او فریده سیفی لولي.
څوک چې د ماریا سپلانسو نومې جادوګری د پټیدلو ضعیف شاکري یا د هغې مړې محکمې ته راوړي یا یې ژوندی حاضره کاندي د خپلو ټولو ګناهونو د بخلو سند به ورکړی شي. دا اعلان د بارسلونا د اسقف او د شرعي د سلورو قاضیانو لخوا شوی و او د هغه دوران دی چې د اسپانیا د تاریخ او بلکې د ټول بشري تاریخ لپاره د شرم داغ بلې شو. د بارسلونا د ښار ټول اوسیدونکي له دغه اعلان خبر شول او پلټنه پیل شوه. شپارستنه خزي چې رنګي ماریا ته ورته ونیول شوې. د ماریا کورنۍ خورا پریشان وه. په هغه زمانه کې د خلکو د احمقانه باور وو چې جادوګره که وغواړي خپل بڼه بدلولی شي، معنی دا چې شکل یې په تور سپی یا تورې پیشو اوړي. خلکو ویل د سیډیر شوی دی چې کله یو زناور په کوم خکاری حمله کړي او خکاری وربوز ورغوس کړي او د یادګار لپاره یې ساتلې دی، خو وربوز ناڅاپه د خکاری د میرمنې په وینو لړلې لاس په بڼه ظاهر شوی دی. د بارسلونا اوسیدونکو د ښار ټول تور سپی او پیشوګان ووژل، خو هیڅ یو حیوان د ماریا سپلانسو کومه نښه ظاهر نه کړه. د ماریا مور د اسپانیا وا او پلاری چې سوداګری به کوله او یو هډور سړی وو په خټه د بارسلونا فرانسوي وو. د لرغونو فرانسویانو آزاد طبیعت او د اسپانیایي ملت مستی د ماریا په خټه کې اخلي وو. دغه سي میرمنې خاص جذابیت لري. د ښکلی او خياري او بيخاري پیغلي چې د اسپانیا والا وغوندي د زړونو د غلا چلز ده وو او جنجالي ژوند نه خوخاو تر شل کلنې پوری خورا لګ جوړلی وو. دا تر دې دمه د ماشومان غوندې مسته ګرځیده. د زوکړي په شلم کال یې د بارسلونا له یو زلمی مانو سپلانسو سره واده وکړ. سپلانسو یو ښکلی تعلیم یافته زلمی وو. دوی دواړو په یو بل زړه بایللې وو. میړه هوډ وکړ چې خمخه به د ماریا ژوند نیکمرغه کوي او کنه ځان به وژني. خو د واده دویمه ورځ وه چې تقدیر هر څه بدل کړل. ما خامو ماریا د میړه له کوره راووته چې د پلار کره ولاړه شي، خو لاره یې ورکه کړه. بارسلونا ډیر لوی ښار و او دلته ډیرو لږو ښځو له یوې مینې څخه بلې ته په اسانه لار موندلی شوه. ماریا په لاره کې یو زلمی راهب ولید. پوښتنه یې ورنه وکړه، صاحبه د سینټ مارک وارد ته به څنګه ځمه؟ راهب تم شو. دې ته یې په ځیر ځیر وکتل لکه په ژور فکر کې چې ډوب شوی وي. لمر د قدم لویدلی و او د سپوږمۍ یخی رڼا او د هغې سیوري د ماریا په ښکلي مخ لاس تېراوه. بیځایه نه ده چې شاعران ښځه له سپوږمۍ سره تشبیه کوي. دغه تشبیه ښځه په زلونو ښکلي انځوروي. د ماریا ګامونه به چې چټک شول، تورو زلفو به یې اوږې او ټټر وروپوښل او چې لاسونه به یې ټکري ته ور وړل، مړوندونه به یې تر څنګلونو پورې لوڅ شول. زلمی راهب یو دم ماریا ته وکتل.
په اولیا او قسم خورم چې ته جادوګرې، یقین می دی جادوګرې.
بیا یې شونډې وخوځېدې، څاورا دی وویل. بیا یې په لوړ غږ ماریا مخاطبه کړه، دغه سپی څه شو؟ دغه چې اوس مخکې زما مخکې منډې وهلې، سپی ځان ستا په شکل کړ، په خپله مې ولید. یقیني زه 15 کلن یم، خو په دا لږ عمر کې مې 50 جادوګرې موندلې دي. ته یو 50 مې، زه اګوستن نومیږم. راهب له خبر ورسته صلیب ویست او لري شو. ماریا د اګوستین نوم په خواله اوریدلې وو. مور او پلار یې سوزله د هغه کیسې ورته کړې وی چې په جادوګر خوځو پسې بډې وهلې دي. اګوستین د خوځو د تحقیر او سپکاوي په اړه یو کتاب لیکلی او په هغه وخت کې خلی وو چې له خځې څخه د سړي زوکړه د سړي سپکاوی دی. سو سوه متره لرې ماریا دوه راهبان ولیدل چې دا څاري، او کله چې د یوې لویې دروازې مخې ته چې په تندي د لاتین غټ توري لیکل شوي وو تیریدله، څلورو سیاپوشو ته یې پام شول. دوی که څه هم د دې مخه ونه نیوله، خو د مور د کور تر دروازې ورپسې وو. په دغو کسانو کې اګوستین هم لیدل کېده. درې ورځې وروسته یو په ظاهره مؤدب سیاپوش سړی چې بې له شکه د شرع قاضي و د ماریا خاوند سپلانسو ته ورغی او پوه یې کړ چې زر تر زره اسقف ته ورشي. سپلانسو ځان اسقف ته ورساوه. هغه ورته وویل ښځه د جادوګره ده. د سپلانسو رنګ والود. اسقف زیاته کړه، خود خدای شکر دی چې د یو داسې سړي په مرسته چې د علم غیب په زور خبیثه روحونه کشفوي له دې موضوع خبر شو. دا ښځه په داسې حال کې چې ځان یې په تور سپي او بیرته ستا په ښځه بدلاوه لیدل شوې ده. سپلانسو حیران دریان و. په نیولي غږ یې وویل، هغه زما ښځه ده؟ هغه بل څه نه ده؟ اوس خو ورته وویل، دا ښځه هیڅ وخت د یوه عیسوي سړي میرمن کیدلی نه شي، ځکه چې له شیطان سره یې وعده کړی دی. کم بخته ته نه یې خبر، ته هغې خبیثه روحونو ته تسلیم کړی یې. کور ته لاړ شه او سمدستي دغه ښځه دلته حاضره کړه. اسقف ډیر عالم او فاضل سړی و. هغه وویل، د ښځې کلمه په اصل کې د لاتین ژبې له فیمینیا څخه استخراج شوې ده، او فیمینیا یو مرکب کلمه ده چې مینای هماغه مینوس ده، او مینوس په لغت کې د فقدان او نشتوالی معنی لري. او نه چې د فیمینیا اوله برخه ده، په لاتین ژبه کې د ایمان د کلمې اول حرف ده، او نتیجه ده شوه چې ښځه یعنی بی ایمانه. د سپلانسو په بدن کې وینه وچه شوه. د اسقف له کوټې ووت او د لاس ګوتې یې له تندي راتاو کړې. هغه به اوس د ماریا بې ګناهي څنګه ثابتوله؟ دا به چا منله چې راهب غلط شوی دی؟ نور نو د برسلونا ګردو خلکو منلې به چې ماریا جادوګره ده. په کم عقلو خلکو باندې د چټیاتو منل ډیر اسانه کار دی، او په اسپانیا کې خو داسې سړی نه و چې د بې عقلۍ باد دې نه وي ورباندې لګېدلی. د سپلانسو پلار چې ډاکټر و، د ژوند په وروستیو ورځو شپو کې خپل زوی ته ویلي و چې زویا، د اسپانیا په خلکو هیڅ وخت حساب مه کوه، دوی ډیر سادهګان دي، د دوی عقیده په یوه غیران نارزي. البته سپلانسو هم د خپلو وطنوالو غوندې عقاید لرل، خو د اسقف دغه خبره یې زړه ته نه لویدله. ده خپله ښځه پوره پیژندله، او یقین یې و چې ښځې یوازې هغه وخت جادوګری کیږي چې بوډۍ شي. سپلانسو کور ته ورغی او خپلې میرمنې ته یې وویل، ماریا، راهبان غواړي ته اور ته واچوي. دوی وایي ته جادوګره یې. ما ته یې امر کړی چې ور به دې سپارم. اوس خبره واوره، که په رښتیا جادوګره یې، خدای دې پرده وکړه، له ځانه توره پیشو جوړه کړه او د دې ځایه ځان وباسه. خو که ستا په نفس کې شیطانی روح نه وي، زه به دې هیڅکله راهبانو ته ونه سپارم. هغوی دې غاړې ته رسۍ در اچوي، او تر هغو دې خوب ته نه پرېږدي چې په دروغو اعتراف وکړې، نه که په رښتیا ساحره یې، پخیز پکې کړه. خو ماریا نه وتښتېده، نه توره پیشو شوه، یوازې په مخ اوښکې راماتې شوې او دعا ته یې لاسونه اوچت کړل. خاوند یې مخ ورواړه او ویې ویل، ګرانې، پلار مې راته ویلي وو چې په ډېر لنډ وخت کې داسې زمانه را رسیږي چې خلک به په هغه چا پورې خاندي چې په کوډو او جادو عقیده لري. پلار مې ملحد و، له خدایه منکر و، خو صادق سړی و. تر هغه وخته پورې ځان چیرته پټ کا. دا کار ګران نه دی. زما د ورور کریستوفر بیړۍ په بندر کې ولاړه ده، زه به دی پکې پټه کړم. ته به تر هغه وخته پورې چې زما پلار یې اټکل کړی دی ځان چاته نه ښکاره کوي. پلار مې په ټینګه ویل چې هغه وخت ډیر لالنډ دی. شپه ماریا د بیړۍ په یو پټ ځای کې د سمندر مستو څپو ته غوږ نیولی و. له یخنۍ پوړېدله او د هغه وخت د رارسېدو ارمان یې کاوه چې خسر یې ویلي و چې راروان دی. اسقف سپلانسو ور وغوښت او ورته یې وویل ښځه دې چېرته ده؟ د ځواب ورکړ له ځانه یې توره پیشو جوړه کړه او راڅخه وتښتېده. اسقف ورته وویل اوس خود یقین شو چې ما سم قیاس کړی وم. پرها پروا نه کوي، پیدا به یې کړو. اګوستین ډیر تکړه سړی دی، وزه خو احتیاط کوه چې بیا له کومې جادوګرې سره واده ونه کړي. کله ناکله د جادوګرو ښځو خبیث روحونه د خپلو میړونو د روح په خپلولو پیل وکاندي. تیر کال مجبور شوم یو ډیر مومن کاتولیک چې خپل ښځې روح ورته با کړی وو په اور کې واچوم. د کم بخت نه غوښتل چې خپل نفس شیطان ته وسپاري، خو دا کانه مر وشوه. اوس نو زه خدای دې مل شه. ماریا ډیر وخت په بیړۍ کې تیر کړ. سپلانسو به هر شپه حال اخیست او اړتیاوی ورپوره کولی. میاشتې واوښتې خو هغه وخت رانغی چې ماریا ورته په تمه وه. د سپلانسو پلار دروغ نه ویل، مګر د خرافاتو ریښې ډېرې ژورې وي. په لنډ وخت کې چیرته وچېدې؟ ماریا د ولاړې بیړۍ په منځ کې په پټ ژوند اموخته شوه. په راهبانو یې ملنډې وهلې، هغوی به یې تور مارغان بلل. کریستوفر به ویل چې بیړۍ له خیره سره جوړ شي، ماریا به لرې وطنونو ته ولیږو او هلته به د اسپانیا له خرافاتو بېغمه ژوند کوي. خو نصیب بله پېښه کړه. په ښار کې د اسقف اعلان چې په هر چارسو کې لګېدلی و د سپلانسو په ذهن باندې تاثیر وکړ. د اسقف لخوا د ټولو ګناهونو د بخلو خبرې نور فکرونه ورپیدا کړل. دا چې د سړي ټولې ګناهې وبخل شي څومره ښه خبره ده. سپلانسو چې ځان یو لوی ګناهکار ګاڼه سړه سا وایسته. ده یوه داسې ګناه کړې وه چې د هغې له کبله ګڼ کاتولیکان په دار شوي یا خورا ربړېدلي وو. سپلانسو د خپلې نوې ځوانۍ عمر په تودلو کې چې د جادوګرو او کیمیاګرو ځاله وه تیر کړی وو. په دولسمه او دیارلسمه میلادي پیړۍ کې هلته د اروپا تر بل هر ځای زیات د ریاضیاتو پوهه غوړېدلې وه او د اسپانیا د خلکو عقیده وه چې د جادو او ریاضیاتو په منځ کې ډېر واټن نشته. سپلانسو له خپله پلاره مداري توب زده کړی و او عجیب عجیب طبي بوټي او د حیواناتو کلمې ملمې راغونډې کړې وې. یو ځلې چې په اوکلی یا اونګ کې سمېده کول، ناڅاپه یوه شغله پیدا شوې وه او شیطان یې لیدلی و چې د تاویدونکو شنو شغلو په بڼه الوتلی و. په تدلو کې د ده ژوند په دغسې شیطاني چارو لړلی و. د پلار له وفات وروسته تادلو پریخود او څو موده پس یې د خپلو شیطانی کارونو په خاطر د پښیمانۍ ژور احساس وکړ. یو ځل یو بوډا او عالم راهب تر غوږه ورتیره کړې و چې ګناهونه یې د سیوري غوندې ورپسې دي او خلاصون ورڅخه یوازې هغه وخت کیدون کې دی چې یو ډیر لوی د خیر کار وکاندي. سپلانسو د دوزخ له اوره د ژغورېدو او د ځان د بچولو په خاطر هر څه ته تیار و. ده به له ځان سره ویل چې د تجارت له کاروباره کله وزګار شم، د بزرګانو ولیانو زیارتونو ته به لوڅې پښې ځم او پوره نیمه شتمني به مې بخم. کله چې اوس دغه اعلان لوست په زړه کې ورتېره شوه، کمې ماریا ښځه نه وی اوس قفته مسپارله. دغه فکر چې بس د یوې خبرې په کولو یې ګناوې پاکېدلې له ذهنه نه ووت. پا پس پلانسو باندې ماریا د ایمان غندې ګرانه وه. خولې وی خزي سره دومره لوی مینه هغه چاره و چې راهبان ورته پس پکا کتل او لعنتی ور باندې وای. د خار په دیوالونو باندې د لګیدلې اعلان خبره لخپل رور کریستوفر سره وکړه. هغه ورته ویل دا خزه که جادوگر وی بیا سپارل پکارو. د گناهونو بخل کی دل هم ډیر خوند لري. من کولی شو د هغې تر مرګه صبر وکړو. بیا به یې مړی دغه تورو کارغانو ته ورکړو. دغسې چې وشي بده نه ده که څنګه؟ دوی دې بیا د هغې مړی وسوځوي. مړی خو بیا په خوږو نه پوهیږي. سپلانسو وویل ګمان نه کوم ماریا ډیر ژوند وکړي. که داسې وشول موږ به هم له ګناهونو پاک شو. کریستوفر په کټ کټ وخندل او لاس یې د ورور په اوږه کېښود. سپلانسو په فکر کې ډوب شو او له ځان سره یې وویل دا نو معلومه نه ده چې اول به زمرم که دا کمې خزانه وی ولا ورکړې به مې وه. څو ورځې وروسته چې سپلانسو د بیړۍ په دړو قدم واهه له ځان سره یې وویل اوس کاشکې ومري. ژوند خو یې په ګوتو نشم ورکولی. زړه مې نه مني خو که مړه شوه مړی به یې دغه تورو لعنتي کارغانو ته وسپارم او بیا به یې له ګریوانونو ونیسم چې ګناوې مې راوبخي. دغه احمق په همدې فکرونو کې و چې ناڅاپه یې یوه ورځ خپله ښځه په زهرو ووژله. د ماریا جنازه یې د شرعي قاضیانو ته یووړه او هغوی د اور لمبو ته وسپارله. هله بیا راهبانو د طب او هغه علم چې وروسته یې نوم کیمیا شو د زده کړې ټولې ګناوې سپلانسو ته ور وبخلې. اوس قف د ده کار وستاین او خپل یو تالیف کړی کتاب یې ورته ډالۍ کړ. په دې کتاب کې راغلی و چې شیطان د تکو تورو ویښتو مېرمنې تسخیروي او دا ځکه چې تور د شیطان رنگ دی.
سی په تیرو اونیو کې د فرانسې او نړۍ د 19مې پیړۍ د لوی لیکوال او روشن فکر ویکتور هوګو د ژوند په باره کې معلومات واوریدل. د بشاره د فکر او فرهنګ د سرلارو د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی د ویکتور هوګو په افکارو او آثارو رڼا اچوي. استاد منلی وایي
د هوګو په نظریاتو کې څو ټکي مهم دي. یو دی چې د مرګ د سزا ډیر سخت مخالف دی او وای چې درې شیان دي چې یوازې د خدای پورې ارتباط لري. یو هغه څه چې بدلیدلی نه شي. یوه پریکړه چې وشوه هغه پریکړه نه بدلیږي، دا یوازې د خدای پریکړه ده. بل هغه څه چې بیرته راګرځېدلی نه شي. یو کار چې وشي او د هغې د بیرته راګرځېدلو امکان نه وي، دا د خدای په واک کې دی. او درېیم هغه څه چې ړنګېدلی نه شي، یعنې یو شی چې تصمیم ونیول شو او په هغې تصمیم باندې بیرته راګرځېدل ناممکن وي، دا د خدای په واک کې دی. نو که چیرې انسانان دغه درې اصول په خپلو قوانینو کې ځای کې په یو شکل یا په بل شکل باندې، دغه جامعه دورانۍ خواته ځي.
یعنی بنده باید خدای اختیار وانخلي، مطلب دا دی
خدای اختیار وانخلي. نو د انسان قانون کې بدلون راتلی شي، تعدیل پکې راتلی شي. د انسان قانون تلپاتې نه دی. انساني قانون داسې څه نه کوي چې د هغې جبران ونشي کړلی.
نو استاد منلی، دغه مفکوره چې ده، دغه دی چې اعدام دی نه وي، دا اوس هم په دنیا کې کال په کال وینو چې یو نوی ملک په خپل قانون کې تغییر راولي او دی اعدام سزا ختموي، دغه یو بهیر روان دی. نو دای داسې نظریات هم لري چې دغه وخت په نسبت خو نو ډیر اغدي نه ویدي،
دغه وخت په نسبت ډیر نه ویدي، او دغه وخت په هغه وخت کې د دې نظریات لپاره ډیر ستره مبارزه کوي، ډیر په شدت سره مبارزه کوي، او هر کله چې عدالت یو څوک په مرګ محکوم کی او ثابت شي چې هغه بې ګناه مړ شوی دی، نو د هټمن په سلاپاتسیږي او یو څپی وایي. د بل مهم ټکی دا دی چې د اروپا د جوړولو یو مخلارې دی، یو سرلارې دی. د په 1870 ختم کال کې د جون په اتمه یو بیانیه ورکړي، او په دې بیانیه کې وایي چې یو ورځ به راشي چې تاسو فرانسا، تاسو روسیا، تاسو ایټالیا، تاسو انګلستان، تاسو آلمان، تاسو د دې قارې ټول ملتونه پرته له دې چې خپل خصوصیات له لاسه ورکړي، او پرته له دې چې خپل لویاړه ډک شخصیت له لاسه ورکړي، تاسو به سره په یو داسې وحدت کې راټول شئ او اروپایي وروري به جوړه. یو ورځ به راشي چې دغه دوه ستر ګروپونه چې د امریکا متحده ایالات دي او د اروپا متحده ایالات دي، یو بل ته مخامخ د بهرونو ور اخوا به یو بل ته لاس وغځي، او د تولیداتو، د تجارت، د صنعت، د خپل پوهې، د هغې پوهې چې دنیا به جوړه کی، دشت به آباد کی، او د خدای خلقت کې به خواله راولي، په دې ډول به دوی سره یو ځای د ټولو د ښیګڼې لپاره کار کوي. او هغه دوه ستر قوتونه چې شته، چې یو د انسانانو ورولي ده او بل د خدای قوت ده، دا دواړه به سره همغږي کی.
استاد منلی، په 19مه پیړۍ کې چې اروپایي ملتونو له یو بل سره سخت مخالفان ول، حکومتونو به همیشه جنګونه کول، د 19مه پیړۍ تاریخ د اروپا هم دغسې یو تاریخ دی، حتی تر دوم جهانی جنګ پورې دوی تاریخ داسې دی. نو د ده دا اټکل هم حیرانوونکی دی، یو ډیر ژور فکر نتیجه بللی سو.
دغه اټکل د نه یوازې د یو ژور فکر نتیجه ده، بلکې د یو ډیر انساني مرام څرګندونه کوي چې بلاخره دغه مرام پس له څه باندې یوې پیړۍ بریالی شو. البته د اروپا د وحدت لپاره تر دې پخوا هم ځینو کسانو نظریات وړاندې کړي وو، خبرې کړي وو،
حتی دغه اول ناپلیون چې به حمله کولې هم د دغه یو مقصد دا و چې د اروپا د یو غوندي
یو مقصد د اروپا یو کول وو، مګر په هغه ارزښتونو چې ویکتور هوګو د اروپا جوړیدل غوښتل، دا فکر کوم چې په هغه وخت کې یو ځانګړی دریز و.
استاد منلی، د هوګو خبرې تاسو وکړې، د اروپا یاد کړه او امریکا یې یاد کړه، یدو یووالی غوښت. په 19مه پیړۍ کې د اروپا ځینو نورو خلکو هم د خیر خبرې کړې دي، د انسانیت خبرې کړې دي، خو په هغو مستعمرو باندې دوی بیا معمولا پټه خوله دي چې دوی هلته حکومت ور باندې کوي، دوی هلته استثمار کوي، او یغو خلکو ته بیا په برابر سترګې نه ګوري. څنګه دا ویلی سو چې په هغو روشن فکرانو کې د اروپا لغه ټول کمال سره سره دغه عیب وو چې دنیا ته صرف د اروپایانو و امریکایانو لسترګو کتل، نه د نورو انسانانو، یعنی په ټول انسانیت باندې بیا هم ډیر قائل نه وو.
دوه ډلې وي، یو هغه کسان وو چې فکر یې کاوه چې د بشریت تر ټولو کامل فکری نظام هغه نظام دی چې د رنسانس نه وروسته په اروپا کې رامنځته شوی دی، او غوښتل یې چې هغه په ټوله نړۍ کې خپور شي. نو په هغې اساس یې دغه اروپایي فرهنګ تر ټولو لوړ او عالي فرهنګ باله، او دا یې د خلکو حق بګاڼه، د ټولو ملتونو حق یې ګاڼه چې د دغه فرهنګ نه مستفید شي، که څه هم دغه فرهنګ په زور په دوی باندې تحمیل شي. یو ډله نور بیا داسې کسان وو لکه ولتیر یا دیدرو یا هوګو چې هغوی د انسانیت ارزښتونو ته په ډېر درناوي قایل وو. ویکتور هوګو په خپله یوه لیکنه کې کله چې انګلستان او فرانسې لاس یو که او د چین د پیکینګ زوړ ښار یې ړنګ که، یوه ډېره شدیده مقاله لیکي او وایي چې فرانسه او انګلستان هغه غله دي چې د انسانیت یو لوی شاهکار یې له منځه وړی دی، او نن که د هغه شاهکار ځینې نښنې خانې دوی د خپل ظفر د نمونو په ډول په اروپا کې ګرځوي، دا په حقیقت کې د دوی دغلا یو ستر شهادت دی. نو د پاره وخت هم همدغه دریز درور درې بنوایانو ته تاسو اشاره وکړله. بنوایان داسې یو کتاب دی چې د خوارو انسانانو ستونزې پکې نغښتل شوې دي او هغوی ته د خلاصون لارې پکې هم د مذهبي لحاظه او هم د ټولنیز لحاظه څرګندې شوې دي. 1993 د ده یو بل ډېر ستر اثر دی چې په هغې کې هم د انساني عالي افکارو څرګندونه شوې ده. نوتردام د پاری هم یو بل د ده شاهکار اثر دی.
پملاکوب د نوتردام
پملاکوب چې هغه هم
ناول دی
ډېر ستر ناول دی او بیا هم پکې د هغه انسانانو چې له هر څه محروم دي د عالی احساساتو او د عالی اخلاقو څرګندونه شوې ده چې حتی هغه هم پکې د ډیرو عالی احساساتو او عالی اخلاقو خوندان دي.
استاد منلی د دغه یو دغه بې وسلان یا بنوایان ناول په افغانستان کې ډیر مشهور دی، بلې همدغه ناول دی د نوتردام په ملاکوب. بلې یو بل ناول هم ډیر مشهور دی بلته، هغه څوک چې خاندي یا هغه سړی چې خاندي. دغه درې ناولونه ډیر مشهور دي په افغانستان کې چې لوستونکي ډیر لري. ویکتور هوګو څنګه چې تاسو معرفي کو په ادبي لحاظ د کلاسیک سبک په مقابل کې دی، د رومانتیزم پلوی دی، د استبداد په مقابل کې د ازادۍ پلوی دی. که څه هم خدای منی او ظاهرا یو مسیحي ده، خو د پاپ د سیاسي قدرت پلوی نه دی، په مذهب کې هم بیا دغسې یو نظر لري. په هغه وخت کې ځینې ډېرې نوې خبرې هم کوي چې په یوویشتمه پیړۍ کې هم له بشر نه دی ورسېدلی، ځینو ته تاسې اشاره وکړه. خو که ادبیاتو ته راسو، تاسې وویل چې دی شاعر و، ډرامه لیکونکی و او ناول لیکونکی و. په ادبیاتو کې بیا درسته ده چې دی به یو رومانتیک ادیب و، خو بیا هم د ده خاص خصوصیات څه دي؟ یعنی وغه شي چې دی ډېر یادی شي.
د ده د ادبیاتو ډېره مهمه ځانګړنه دا ده چې د انساني احساسات لکه څنګه چې دي هغسې انځوروي. بیخي سپین پکې نشته، بیخي تور پکې نشته، هر څه بیل بیل رنگونه لري. او هغه څوک چې کېدای شي ډېر بد نقش ولري په عین حال کې کېدلی شي چې ډېر عالي کارونه وکړي، هغه څوک چې ډېر عالي شخصیت لري کېدای شي چې په ژوند کې ډېر بد کارونه وکړي. یعنی د انسان واقعي ماهیت ته ډېره توجه کوي، د انسان د ننني ژوند ته ډېره توجه کوي، او تر ټولو مهم اجتماعي عدالت په هغه شکل چې واقعا یو روڼ اندی کولای شي په هغې باندې فکر وکړي. د یو سیاستمدار له نظره نه، بلکې د یو اخلاقي مقام له نظره مهمه ځانګړتیا زما په نظر دا ده چې د ټولنې له استبدادي نظام سره، د ټولنې د بې عدالتیو سره مخالف دی. مګر د دغو حل لاره د انسان په اخلاقیاتو کې ګوري، په دې کې نه ګوري چې د انقلاب د لارې څوک قدرت ونیسي او شتمنۍ وویشي، بلکې د انسان د لوړېدو او د انسان کېدلو له لارې غواړي چې دا هدف ته ورسیږي.